آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
زابل کې د يرغمل شو لړلې 19 کسه خوشی شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي او د ناتو عمومي منشي وای په روسي باندې توري لګولې ده چې په یوکرين کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د د وخت خبرونو سره د تزان زرانا یوسف زی او حسیبل کوزه هر کله وایو د خبرونو نورسته باقی پروگرام په سب چوي بنا اوري.
په زابل ولایت کې د رغمل سوي ول دلې نو نستنه آزاد سوي دي. درې میاشتې مخکې یو دیش افغان مسافر چې له ایران څخه افغانستان ته راستنه سوي و د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر ناپیژاندو وسلوالو له موټر څخه کښته کړل او نامعلوم ځای ته یې یوړل. سیمه ییز چارواکي وایي چې له نن له هغې ډلې څخه نونس پرمد سوي بیرته آزاد سوي دي. داسې اوازې خپرې سوي چې ګونی افغان حکومت د طالبانو مشران آزاد کړي دي او پیسې ورکړي دي، خو افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړل. ولسمشر غني داسې وویل،
هیڅ نوې پیسې ورکول سوي نه دي. دوم، هیڅ نوې فرد کې هیڅ فرد که به اساس جرم و تثبیت جرم در محاکم افغانستان امروز در زندان باشه مبادله نشد.
په این حال کې د اجرایه ریاست دویم رئیس آل محمد محقق هم وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګونی 19 خوشی سوي مسافر دي له وسلوالو سره تبادله سوي وي. محمد محقق نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د 19 مسافرو خوشی کېدل تایید کړل او هیله یې څرګنده کړه چې پاتې کسان هم ژر را خوشی سي.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر وایي چې افغان سرتیری د دې ولایت د ژوند ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي په حالت کې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادس ازادۍ رادیو ته وویل چې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه د ژوند ولسوالۍ په 25 کیلومتره کې ځای په ځای شوي دي او په نږدې راتلونکي به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي. وسلوالو مخالفینو دوه شپې وړاندې د ولسوالۍ د یوې حملې په ترڅ کې ونیوله چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت وویل چې په څو ساعتونو کې به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه افغانستان ته ورسي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان له صدر اعظم سره د سولې د ټینګښت او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي د سولې د خبرو څخه د ملاتړ په نیت کابل ته ورځي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه شنبې په ورځ افغانستان ته ورسي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان د هغه هیواد له ډلې ندی دغه وادونو لړل ندی چې کولای شي د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یو خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې شاغلي شریف به په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري.
د سعودي عربستان مشر پاچا عبدالله با د امریکا او عرب په ګډه غونډه کې چې روانه ونې د ولسمشر اوباما لخوا کوربتوب کیږي ګډون نه کوي. خبره د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبیر لخوا پرون د شنبې پر ورځ شوه. د سعودي عربستان پاچا په سپینه ماڼۍ کې پلان شوې لیدکاته هم چې څو ورځې مخکې اعلان شوو لغوه کړل. یاد شوې غونډه به د چهارشنبې پر ورځ پیل شي او د خلیج د همکارۍ د شورا شپږغړي هیوادونه به پکې برخه واخلي. د غونډه به د چهارشنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې وشي او وروسته به د پنجشنبې پر ورځ په کیمپ ډاوډ کې غونډه وشي. جوبیر وویل چې پاچا سلمان به خپل پر ځای ولیعهد محمد بن نایف د غونډې ته واستوي. هغه وویل چې د غونډه د یمن د 15 ورځنیز اوربند سره یو ځای پیل کیږي او په همدې دلیل دغه تغییرات راغلل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه تیدا مورکو د ناتو عمومي منشي جین سټولتنبرګ پر روسیه باندې تور لګولې دي چې په یوکرين کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کړي او په یوکرين کې د روسیه طرفدارو بلدر غوښتونکو د نظامي مرستي ورکي. شاغلی سټولتنبرګ په بروسلز کې د وینا پر مهال وویل چې د روسیه او یوکرين ترمنځ په ګډي سرحدي سیمه کې د روسیه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د یوکرين په ختیځ کې بیا توپونه، ټانکونه، مهمات، د هوایي دفاع سیسټمونه چې د روسیه مربوط دي بلتون غوښتونکو ځواکونکو ته ورکول کیږي. د غراز د غو ځواکونو ته ښوونه او روزنه هم روس د روسیې لخوا ورکول کیږي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې خپل ارزیابي اعلانې چې ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د سوچي ښار ته د سه شنبې په ورځ سفر وکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی کیری به د پوتین سره د یوکرين پر بحران او په منځني ختیځ کې روانو شخړو پاکله خبرې وکړي. روسیې د لویدیز تورن رد کړي دي چې وایي د یوکرين په شخړه کې لاس لري.
نن د دوشنبه پر ورځ هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي الوتکو په یمن کې د حوثي یاغیانو په اهدافو باندې بمباري وکړي. دغه بمباري په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی یو ورځ وروسته د بشري ملحوظاتو په بنسټ اوربند نافذ شي. جټ الوتکو د صدا سیمه چې د عربستان سره سرحد کې موقعیت لري بمباري کړې ده او د غرازې په جنوب ختیځ کې د تایس په سیمه بمباري کړې او د تیلو په تولید کوونکي ولایت مارب باندې هم هوایي بمباري شوې دي. سعودی عربستان او امریکا چارواکو تیرونی د اوربند اعلان وکړ چې د یمن خلکو ته خواړه، درمل، تیل او نور مواد ورسول شي. حوثی یاغیانو د شنبې په ورځ وویل چې دوی دغه پلان منلې دي او اوربند به رسمن سبا د سه شنبې په ورځ نافذ شي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند پرون د یک شنبه په ماښام کیوبا ته ورسېدی او لومړی فرانسوي ولسمشر دی چې د کیوبا کمونیست هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی هولاند د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره نن د دوشنبه په ورځ وګوري. ښاغلی کاسترو نن د دوشنبه په ورځ د ایټالیا نه د یو سفر نه راستنیږي. هغه په واتیکان کې د کاتولیکو عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. ښاغلی هولاند د ولسمشر اوباما د حکومت د اعلان وروسته چې د ډسمبر په میاشت کې وویل چې امریکا غواړي د کیوبا سره د 15 لسیزو پر اړیکو باندې د سره غور وکړي او یو نوی فصل پرانیزي، لومړنی لویدیځ مشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. خو فرانسا د امریکا په شان پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه نه لري. دواړه هیوادونه تقریبا 400 میلیونه ډالر تجارتي معاملې لري. ښاغلی هولاند د کریبین د سیمې د 5 هیوادونو په سفر تللی دی او کیوبا وروستی هیواد دی چې نوموړی په دې سفر کې ورځي.
جنوبي کوریا د تحت البحری بیړۍ څخه د شمالي کوریا د میزایلونو د ازموینې په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي او دا اقدام یو جدي او تشویش پاروونکی اقدام ګڼلې دي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا نه وغوښتل چې په دې برخه کې د پرمختګ هلې ځلې ودروي. شمالي کوریا د شنبې په ورځ اعلان وکړو چې د اوبو لاندینې یو بالستیکي توغندۍ ازمویلې دي، خو د دغې ازموینې دقیق وخت، ځای او نېټه یې په ډاګه کړې نه ده. د شمالي کوریا د اوبو لاندې د بیړۍ د زوړوالي په خاطر چې پخوانی ټکنالوژي استعمالوي، د چارو کارپوهان د شمالي کوریا د اوبو لاندې میزایلونو د پرمختګ په حق له بیلابیل نظریات لري.
ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 3000 خلک د ژوند مهمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، ځکه په سیمه کې جګړه د دې سبب شوی ده چې د ژغورنې او مرستې ډلې د سیمې څخه ووځي. نړیوالې مرستندویه ډلې وروسته له هغه نه د سیمې څخه ووتلې چې د یاغي ډلو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړي چې د جنوبي سودان تشدد د دې سبب شوی دی چې 3000 خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. نن د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ویل چې ټول غیر دولتي او د ملګرو ملتونو سازمانونو د لیډي د شرګوټي او نورو سیمو څخه خپل کارکونکي ستري دي او سرویګان شي چې د پولند اوسنۍ ولسمشر به د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې دویم راځي او لومړی مقام به د دغه هیواد د محافظه کار ګوند مشر او د اوسنۍ ولسمشر سیال اندرزیج دودا وګټي. دغه سروې نتایج چې د پولند د ملي مطبوعاتو لخوا تر سره سوي څو شیبې وروسته لاغه اعلان شول چې د رایو مرکزونه وتړل شول. د سروې په نتایجو کې راغلي دي چې ښاغلی دودا د رایو 50% ګټي او اوسنی جمهور رئیس